پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه.
السلام علیکم، ستړي مشه. وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. زه صفی الله ستانکزایم. تاسو د ازادي راډیو د غرمنۍ خبری پروګرام ته د میر احمد صافی په تخنیکی همکاري خرغلاست وایم. وړاندې په دغه پروګرام کې اوري چې د امریکا ولسمشر ډانلډ ترامپ غواړي چې خپل ټول پوځیان له افغانستانه وباسي. ترامپ خپلو سلاکارانو ته ویلي چې په افغانستان کې د کرونا ویروس له خپرېدو سره باید ټول سرتیري له دغه هیواده وایستل شي. دا مو د سر موضوع ده. دا هم اوري چې له ایټالیا نیولې تر نیوزیلینډ پورې د کرونا ویروس له کبله لګول شوي محدودیتونه او قرنطین په محتاطانه توګه راکمیږي. نور مسایل هم لرو. خو تر هر څه مخکې خبرونه. ملالۍ بشیر وایي
لمړی په ځینو خبرو مسترچ کې د افغانستان او هندستان د بهرنیو چارو وزیرانو محمد حنیف اتمر او اس جی شنکر پرون د کورونا ویروس د ستونزې او د طبي وسایلو په ګډون د بشري مرستو په اړه خبرې وکړې. په کندهار ولایت کې د کورونا د 15 نوي پیښو له ثبت کېدو سره په دغه ولایت کې په دې ویروس اخته کسانو شمېر 240 ته لوړ شو. او د پاکستان د سند ایالت د والیا گورنر د کورونا ویروس د معایناتو نتیجې وښوده چې دی په دې ویروس اخته شوی دی. بشپړه خبرونه. د افغانستان او هند د بهرنیو چارو وزیرانو محمد حنیف اتمر او اس جی شنکر پرون دوشنبه د کورونا ویروس د ستونزې او د طبي وسایلو په ګډون د بشري مرستو په اړه خبرې وکړې. د هند د بهرنیو چارو وزیر جی شنکر ویل د افغانستان له د باندنیو چارو وزیر سره د دغه هیواد د سولې د هلو ځلو او د افغان سکانو د خوندیتوب په اړه خبرې وکړې. د حمل د میاشتې په لومړیو کې په کابل کې د سکانو پر یوه ګوردواره یا عبادت ځای په حمله کې 15 کسان وژل شول او لږ تر لږه 8 نور ټپیان شول. داعش وسلوالی سختریزه ډلې د دې برید مسؤلیت پر غاړه واخیست. په کندهار ولایت کې د کورونا 15 نوي پیښو له ثبت کېدو سره په دغه ولایت کې په دې ویروس اخته کسانو شمیر 240 تنو ته ورسید. د کندهار حوزوي لابراتوار په تیرو 24 ساعتونو کې د کورونا په ویروس 50 تنه مشکوک کسان معاینه کړي چې د هغو له منځه د 15 تنو معاینات مثبت وو. د کندهار د عامې روغتیا رئیس محمد اشرف نادری نن ازادي راډیو ته وویل
متاسفانه چې ومرینه لرو چې خپور کړی ده او تقریبا 12 کاله عمر لري. په دې سره د کندهار ټولې پیښه 240 ورسید.
د پکتیا ولایت په مرکز ګردیز کې تیر ماښام څلور سرتیری د روژه ماتي پر مهال ووژل شول. د پکتیا د ولایتي شورا رئیس عبدالمالک ځادی نن سهار ازادي راډیو ته وویل د دولت وسلوالو مخالفانو د ګردیز په څلورم امنیتي حوزه کې د پولیسو پر پوستو داسې مهال برید وکړ چې هغوی روژه ماتي کاوه.
ریډ دی رجامات کې پر مهال شوه دی چې ملا ازان کولو دا د پستی سربازان چې وو دا د رجامات د لپاره یاد شي.
که څه هم طالبانو د دې برید په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي، خو ملګري ملتونه وایي چې وسلوالو طالبانو له امریکا سره د سولې له موافقې وروسته بریدونه زیات کړي دي. او د ازبکستان د ریل ګاډي کمپنۍ د افغانستان حیرتان بندر ته د ریل ګاډي منظم تګ راتګ پیل کړ. د ازبکستان د ترانسپورت وزارت نن سیشن بیویل د دې ریل ګاډي یو شمیر واګونونه به په تاشکند کې او یو شمیر نور به په لاره کې له باره ډک سي. د ازبکستان د ترانسپورت وزارت په وینا دا ریل ګاډي به په اونۍ کې درې ځلې د افغانستان په بلخ ولایت کې تر حیرتان بندر پورې ځي. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اوري او اوس هم یو څو بهرني او نړیوال خبرونه. د پاکستان د سند ایالت د والیا گورنر د کورونا ویروس د معایناتو نتیجې وښوده چې نوموړی په دې ویروس اخته شوی دی. عمران اسماعیل پرون د شنبه اعلان وکړ د ټیسټ نتیجه چې یوه ورځ مخکې کړې وه مثبته ده. د سند ایالت 45 کلن والی پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې له دې ویروس سره به مبارزه وکړي. په سند ایالت کې چې کراچی یې مرکز دی کلک ګرځبندیز دی، خو د پاکستان په نورو برخو کې بندیزونه پوره نه تطبیق کیږي. د امریکا ولسمشر وایي د شمالي کوریا د مشر له روغتیایي وضعیت خبر دی او د هغه د ښه کېدو هیله لري. ډونالډ ټرمپ دا خبره پرون هغه مهال وکړه چې په یوه خبري غونډه کې د شمالي کوریا د مشر کیم جونګ اون د حال په اړه پوښتنه ورڅخه وسوه. ده وویل دقیق نسي ویلی، خو د نوموړي له روغتیایي حالته خبر دی او هیله لري چې ښه به سي. د شمالي کوریا د مشر په اړه له دې کبل اوازې خپرې سوي چې د اپریل له 15 را په دې خوا نه دی لیدل سوی. د خبرونو پای.
خبرونه مو له ازادي راډیو اوریدل کولای شي. تفصیلي او د بیا لوستلو لپاره د ازادي راډیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشي. دغه پروګرام کې وړاندې اوري چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ خپل سلاکارانو ته ویلي چې په افغانستان کې د کرونا وایرس لخبریدو سره دی ټول سرتیری لغې واده وېستل شي. افغان حکومت تر اوسه د ترامپ د دغو خبرو په اړه څه نه دی ویلي، خو پوځي کارپو پخوانی جنرال دولت وزیری وایي
که د کرونا په نامه باندې افغانستان خوشي کوي او که کوم بله بانه جوړوي او دوی خپل قوتونه بې مسؤلیته وباسي، دا د افغانستان د خلکو سره جفا ده. باید دا کار ونه کړي. په نړیواله سطح د دوی پرستیج د کته راځي.
د هلمند خلک وایي هلته هدفي وژنې او جنایي پیښې زیاتې شوې. د هلمند ولایتي شورا رئیس عطاالله افغان
په هلمند ولایت مرکز لشکرګاه ښار کې درې نفره په یوه ورځ د جمعې د لمانځه څخه وروسته تروس وله. دغه شان په ورته خطو کې د طالبانو د خوا څخه افغان امنیتي ځواکونو پر کمربندونو باندې عملې کیږي.
په نړیواله موضوع کې هم د کرونا وایرس د تازه جزئیات په اړه تاسو خبرو، دا چې له ایټالیا نیولې تر نیوزیلند پورې د کرونا وایرس له کبله لګول شوي محدودیتونه او قرنطین په محتاطانه شکل راکمیږي. رازو لمړی مطلب ته. د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ غواړي خپل ټول پوځیان له افغانستان وباسي. ښاغلی ترامپ خپلو سلاکارانو ته ویلي چې په افغانستان کې د کرونا وایرس له خپرېدو سره د ټول امریکایي سرتیري له دغه هیواده راوویستل شي. افغان حکومت تر اوسه پورې په دې اړه خبرګون نه دی ښودلی. د ان بی سي نیوز ټلویزیوني شبکې د دوو لوړپوړو یو اوسني او یو پخواني امریکایي چارواکي په حواله راپور ورکړی چې ښاغلی ترامپ په وروستیو ورځو کې خپلو پوځي او امنیتي سلاکاران تشویق کړی دي چې ټول سرتیری له جنگ ځپلي افغانستانه وباسي. اجمل تورمان دغه موضوع تعقیب کړي، همداشي به د کابل استودیو له موږ سره خبرې کوي.
بله مننه سنګزه صاحب. لکه څنګه چې تاسو ویل، ترامپ غواړي له افغانستان خپل ټول ځواکونه وباسي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ خپل سلاکارانو ته ویلي چې په افغانستان کې د کورونا وایرس د خپرېدو له امله باید له دغه هیواده ټول امریکایي سرتیري وایستل شي. افغان حکومت تر اوسه په دې اړه غبرګون نه دی ښودلی. د ان بی سي تلویزیوني شبکې د دوو برحاله لوړپوړو او یو پخواني امریکایي چارواکي له خولې راپور ورکړی چې ښاغلی ترامپ په دې وروستیو کې خپل پوځي او امنیتي سلاکاران هڅولي چې له جګړې ځپلي افغانستان خپل ټول ځواکونه وباسي. د دغو چارواکو په خبره ترامپ هر ورځ په افغانستان کې چې د کورونا وایرس له امله زیانمنېدونکي دي د خپلو ځواکونو له حضور شکایت کوي. دغو امریکایي چارواکو ان بی سي تلویزیوني شبکې ته دا هم ویلي چې د کورونا وایرس نه د امریکایي ځواکونو د خوندیتوب په خاطر له افغانستانه د ټولو امریکایي ځواکونو د ایستلو په اړه د ترامپ په تازه هڅو سره له طالبانو سره د سولې په هوکړه کې د پرمختګونو په ټاپه درېدو اندېښنې هم مل دي. د دغو چارواکو په خبره پوځي سلاکار نو ولسمشر ترامپ ته چې کغواړي د کورونا وایرس له کبله د افغانستان په دیش میر سرتیری وباسي ویلي، نو په کار د شپې تاګون له نورو هیوادونو لکه ایټالیا نه هم خپل سرتیری وباسي. ایټالیا د نړۍ هغه هیواد دی چې کورونا وایرس سخت ځپلی دی. د امریکا د متحده ایالاتو یو لوړپوړي چارواکي د امریکا د متحدینو د کانګرس د غړیو او پوځي چارواکو اندېښنې ته په اشاره سره ویلي چې له افغانستانه زموږ د وتلو په اړه بیلابیلې اندېښنې موجودې دي. د امریکا د دولت یو دفاعي چارواکي ویلي، کله چې د کورونا وایرس په خاطر له افغانستان د امریکایي ځواکونو پر وتلو بحث وشو، نتیجه به په ډیر احتمال دا وي چې د افغانستان په یو یا دوه ځایونو کې امریکایي ځواکونه ځای پر ځای شي. د مارچ له څلېرشتمې تر اوسه چې په افغانستان کې د غوث ملاتړ محمودیت اعلان وکړ چې په نړیوالو ځواکونو کې د کورونا وایرس څلور مثبت موارد تایید شول. د امریکا دفاع وزارت یا پنټاګون نه دی ویلي چې په دغو ځواکونو کې امریکایي سرتیري هم شامل دي او کنه. دا موضوع په داسې حال کې مطرح کیږي چې په افغانستان کې د کورونا وایرس مثبت پیښې هر ورځ زیاتېږي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وروستۍ شمېرې ښیي چې تر اوسه په افغانستان کې 1903 تنه په کورونا وایرس اخته شوي دي. څنګه چې په دې اړه مو د افغانستان د دفاع وزارت د پوخانی ویان جنرال دولت وزیری سره هم خبرې وکړې او همدغه پوښتنه مو وکړه په لومړی کې چې د ولسمشر ټرمپ د دغه پریکړې په اړه د دوی نظر څه دی. ښاغلی وزیری وویل
کدی کرونا په نامه باندې افغانستان خوشی کوي او کوم بل بانه جوړي او دوی خپل قوتونه بې مسؤلیته وباسي دا د افغانستان د خلکو سره جفا ده. باید دا کارونه کی په نړیواله سطح د دوی پرستیج د قطر راځي. خبره داسې ده چې دوی که وزي د افغانستان نه د افغانستان خلک هم د دوی په موجودیت باندې دلته خوشحاله نه دي او باید په احتیاط باندې او په یو تدبیر باندې د افغانستان نه وزي. په افغانستان کې د اول سوله تامین کی د طالبانو سره د سوله وکړي او حکومت جوړ کی دلته دا جنجالونه ختم کی وروسته د هغې نه د دوی قوتونو ته دلته ضرورت نشته دی بیا د خپل قوتونه وباسي. زه بیا تکراروم چې هر غیر مسؤلانه کار امریکایان کوي دا د افغانستان د خلکو سره جفا ده او د دوی پرستیج په نړیواله سطح باندې په صفر سره ضربیږي. نو زما په عقیده باندې دا کار باید دوی کوي په تدبیر او په احتیاط.
سری صاحب تاسو په نظر باندې که دغه یو عمل ترسره شي اغیز به څومره وي د افغانستان په امنیتي وضعیت باندې د افغانستان په امنیت باندې؟
خبره راده چې څو لارې شته. یو خو دا ده چې دوی قوتونه وباسي مګر خپل ملاتړ ته د افغانستان د حکومت سره دوام ورکوي، اقتصادي مرستې کوي او دلته یو 1500 نفره د دې لپاره چې د کودتا مخه ونیسي، د دې لپاره چې د جنجالونو مخه ونیسي، یو شمیر محدود د دوی دلته پاتې کیږي. هغه به په دې معنا وي چې دوی د افغانستان سره خپله خواخوږي لري، مرسته ورسره کوي او ملاتړ یې کوي. نو په هغه صورت کې دلته کوم جنجال نه پیښیږي. او که دوی داسې وي چې خپل قوتونه وباسي او خپلې مرستې هم بندې کړي او د افغانستان د حکومت نه خپل ملاتړ هم بند کړي، نو په دې صورت کې دلته ګاونډیان پاکستان او ایران او نور شاوخوا چې دي دوی ټول په دوه پښو باندې ناست دي. دوی د مخالفینو سره مرستې کوي، د مخالفینو په منځ کې ډېر تروستي ډلې دي، هغوی سره مرستې کوي. دلته په افغانستان کې یو لویه تراژیدي رامنځته شي.
بله وزیر صاحب، تر اوسه پر افغان حکومت په دې برخه کې خپل نظر نه دی څرګند کړی، ولې د هغه ستراتیژیک تړون له مخې چې افغان حکومت له امریکا سره لري فکر کوي چې د افغان حکومت ته اوس په دغه سي یو حالت کې چې ټرمپ دا خبره کړي څه کول پکار دي؟
نو د افغانستان حکومت هم د کومې خبرې چې ما وکړې دوی باید په همدې شکل باندې زما په عقیده باندې دوی موقف هم باید همداسې وي، ځکه چې امنیتي تړون دی، ستراتیژیک تړون دی، هغوی سره لري، په هغې کې ټول شیان واضح دي. د هغې تړون له مخې باید دا کار چې دوی کوي باید د هغې تړون له مخې وکړي. په دې نه چې ترامپ نن اعلان کوي چې زه 4000 کوم او بیا بله ورځ اعلان کوي چې 8000 نفر کوم، بیا بله ورځ اعلان کوي چې کومکونه بندوم، بیا بله ورځ اعلان کوي چې د کورونا یا د بل شي په بانه باندې خپل قوتونه وباسم، دا غیر مسؤلانه کړنې دي یا څرګندونې دي چې دوی کوي.
و هم اوریدل چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ غواړي له افغانستان خپل پوځیان په دې خاطر وباسي چې د خبره په دغه هیواد کې کرونا ویروس خپور شوی دی. افغان حکومت څه ونه ویل خو پوځي کارپو دولت وزیري سره مو خبرې وکړې او مرکه مو هم تاسو هم د شیبه کې واورېده.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
اوس به مرسلین ارسلا د افغانستان اقتصادي خبرونه وایي.
د افغانستان د خار جوړونی او زمکو وزارت د 1515 ساختمانی پروژو په پلي کولو سره سلګونه کسانو ته د کار زمینه برابروي. د خار جوړونی وزارت بیان حشمت ناصری نن ازادي رادیو ته ویل چې له دغو 1515 پروژو له ډلې 312 نوي او پاتې انتقالي پروژې دي چې له 1499 کال نه پرې کار روان دی. نوموړي وویل له دې پروژو څخه د 168 ساختماني پروژو د تطبیق چارې پیل، څلورویشت پروژې ملي تدارکاتو ادارې ته سپارل شوي او پاتې 321 د ډیزاین په حال کې دي. د ښار جوړونې وزارت وایي د 168 پروژو مجموعي لګښت 3 میلیارده افغانۍ کېږي چې د حکومت له پراختیایي بودیجې تمویلېږي. یادې پروژې په تعلیمي، تحصیلي، صنعتي، کرنیز او ټولنیزو برخو کې دي. په غزنی کې د تازه میوو او سبو د ساتنې لپاره د 1500 ټنه توکو د ساتلو په وړتیا سره یوه لویه معیاري سړکونه جوړیږي. د غزنی ولایت د کرنې، اوبو لګولو او مالدارۍ رئیس عبدالولي کوچی نن ازادي راډیو ته وویل د دې سړې خونې په جوړولو 180 میلیونه افغانۍ لګښت راغلی چې د ملي پراختیا شرکت لخوا ورکړل شوي. نوموړي وویل چې دغه سړکونه به په لمریزې برېښنا هم سنبالیږي. تر دې وړاندې په دې ولایت کې د کچالو د ساتلو لپاره وړې سړې خونې جوړې شوې وې، خو د تازه میوو او سبو د ساتلو لپاره په معیاري بڼه کومه سړکونه نه ده جوړه شوې. د غزنی د کرنې، اوبو لګولو او مالدارۍ رئیس عبدالولي کوچی وایي د دې سړې خونې د جوړولو چارې به په 2 کلونو کې بشپړېږي او د ده په خبره په جوړولو کې د 2 کلونو لپاره د ورځې 24 کسانو ته د کار زمینه هم برابرېږي. مڼه، انګور، زردالو، بادرنګ، رومي بانجان او کچالو د غزنی ولایت تر ټولو عمده سبزي او میوې دي چې ټاکل شوي په دې سړکونو کې وساتل شي او بیا بسته بندي او پروسس شي. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت د هیواد په 12 ولایتونو کې د سړکونو د جوړولو چارې پیل کړې دي.
مننه کوم چې تر دې دمه مو ازادي راډیو ته غوږ نیولې ده. له ایتالیا نیولې تر نیوزیلند پورې د کرونا ویروس له کبله لګول شوي محدودیتونه او قرنټین په محتاطانه شکل راکمیږي، که څه هم ویره کېږي چې ښایي د دغه ویروس دویمه څپه خپره شي، خو په دې ویروس د مړینو د شمیر کموالي پر حکومتونو د اقتصادي فعالیتونو د بیا پیل لپاره فشارونه زیات کړي دي. په نړۍ کې په کرونا ویروس د اخته کسانو شمیر تر 3 میلیونه اوښتی او په دې ویروس تر 211000 کسانو ډېر کسان مړه شوي دي. صالح محمد صالح د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګې د راپور په حواله دغه راپور جوړ کړی.
په اروپا کې ګڼ هیوادونه د خپلو زیانمنو شویو اقتصادونو د بیا غوړېدو لپاره محدودیتونه او قرنټین راکموي، خو تر ځینو شرایطو لاندې لکه له نورو خلکو جسمي فاصله ساتل او د ماسکونو کارول. وروسته له هغې چې جرمني ځینې محدودیتونه لرې کړل، د حکومت روغتیایي ادارې تر دې اقدام یوه اونۍ وروسته یو بیا په کرونا وایرس د خلکو د اخته کېدو په شمیر کې د زیاتېدو راپور ورکړ. په بریتانیا کې صدر اعظم بوریس جانسن چې له کرونا وایرس یا کووید 19 تر روغېدو وروسته پرون بیرته خپل دفتر ته ستون شوی، وایي هیواد یې له حد اکثر خطر سره مخامخ دی او محدودیتونه به په بیړه کم نه کړي. په بریتانیا کې په کرونا وایرس د مړو شمیر 23000 اوښتی. په دغه شمیر کې د زړو کسانو د ساتنې په مرکزونو کې مړینې شامل نه دي چې ګمان کېږي په زرګونو به وي. په اروپا کې له هغو هیوادونو چې کرونا وایرس زیات ځپلي ایټالیا او فرانسه دي چې په راروانو اونیو کې به لګول سوي محدودیتونه په تدریجي ډول راکموي. د امریکا د متحده ایالاتونو په ځینو ایالتونو کې هم په کورونو کې د خلکو پاتې کېدل یا پای ته رسول سوي یا د ختمېدو پلانونه سنجول سوي دي. تر بل هر هیواد د امریکا په متحده ایالاتونو کې په کورونا وایرس ډېر کسان اخته دي چې شمیر یې تر 1 میلیون اوښتی او په دې وایرس د مړینو شمیر په کې تقریبا 250000 ته رسیږي. د امریکا د جانز هاپکینز پوهنتون د شمیرو له مخې په نړۍ کې په کرونا وایرس د اخته کسانو شمیر تر 3 میلیونه اوښتی او په دې وایرس په نړۍ کې تر 211000 ډیر کسان مړه شوي دي. خو فاینانشل ټایمز ورځپاڼې اټکل کړی چې په کرونا وایرس د مړینو شمیر شایي تر ورکول شویو شمیرو 80% زیات وي. ورځپاڼې په 14 هیوادونو کې د مړینو شمیر ته د لاسرسي د تحلیل پر اساس دا اټکل کړی دی. د چین پر ورکول شویو ارقامو هم شک کېږي او انتقادونه شته چې د چین حکومت په لومړیو کې هڅه کړې چې په ووهان ښار کې د کرونا وایرس د خپرېدو موضوع پټ وساتي. که څه هم چین پرون دوشنبه په کرونا وایرس یوازې د 6 کسانو د اخته کېدو خبر ورکړی، خو په تیرو 12 ورځو کې په دې وایرس د نویو مړینو راپور نه دی ثبت کړی. خو د چین دولتي رسنیو نن راپور ورکړی چې په شانشي ولایت کې نن سه شنبه د کرونا وایرس 40 نوي مثبتې پیښې ثبت شوې دي. په روسیه کې په کورونا وایرس د اخته کسانو شمیر تر 80,000 زیات شو چې له دې سره روسیه په کورونا وایرس د اخته کسانو د شمیر له مخې تر چین مخکې سوه. په چین کې په کورونا وایرس د اخته کسانو شمیر نږدې 83,000 ګڼل کیږي. که څه هم د برازیل ولسمشر ژایر بولسونارو کورونا وایرس یو عادي والګی بللی و، خو داسې ښکاري چې برازیل به د دغه وایرس ته خپرېدو بله عمده ساحه وي. په برازیل کې په کورونا وایرس د اخته کسانو رسمي شمیر 80,000 ګڼل کیږي او د مړینو شمیر پکې تر
4,250
خبر شي.
اوس هم مرسلین ارسلا د کابل د نن چاپ مطبوعاتو تبصرې وایي.
ویسا ورځپاڼې خپله سرمقاله په دې پوښتنې پیل کړي، آیا افغانستان پر دویمه سوریه بدلیږي؟ وړاندې د تصویري رسنیو ځینو اعلانونو ته اشاره شوې او لیکلي دغه اعلانونه د یوې نوې استخباراتي خطرناکې لوبې د پیل خبر ورکوي. سرمقاله لیکونکی لیکي، په دې اعلانونو کې د افغانستان له نقشې سره یو او بل لور ته د داعش او فاطمینو بیرغونه خپرېږي او خبرداری ورکول کیږي چې د افغانستان ګاونډیان د همدغو ډلو په لاس غواړي هیواد برباد کړي. وړاندې ټینګار شوی د دې خطرناکې لوبې د پیل او ذهنیت جوړولو لپاره څومره استخباراتي دقت شوی دی، ځکه د ورځپاڼې په باور دغه اعلان داسې مهال خپرېږي چې افغانستان او نړۍ د کورونا له وبا سره لاس او ګریوان دی. د همدې کورونا په تړاو د پروګرامونو په لړ کې چې ډېر لیدونکي او اوریدونکي لري دغه اعلانونه خپرېږي چې د کورونا په اندېښنو ډوبو اسهانو ته ورو ورو د فاطمینو او داعش ډلو د شتون او د هغو د ورانوونکو موخو تصویر ښیي او د اورونو او وحشتونو تصویرونه تکرارېږي. د سرمقاله لیکونکي په باور یو تریخ واقعیت دا دی چې داعش او فاطمیون افسانې نه دي، واقعیتونه دي، خو دواړه د استخباراتي لوبو زیږنده دي او دغه اعلانونه د همدې استخباراتي لوبې د بل پړاو د پیل نښې دي. د سرمقالې په وروستۍ برخه کې راغلي د داسې اعلانونو خپرېدل د یوې بلې بدمرغي جګړې د پیل نښې دي، خو په وینا یې دا چې حکومت په دې لوبه کې څومره ښکېل دی معلومه نه ده. هشتسو پرسپانی لیکلي، په داسې حال کې چې د روژې په دې مبارکه میاشت کې ډیری خلک د کورونا ویروس له امله په کورونو کې قرنطین دي، کابل ته د راتېرې شوې برېښنا ستنې د هغو کسانو له لورې چې حکومت یې طالب پلوه یادوي چاودنه ورکول کیږي. وړاندې راغلي د روژې په دغو شپو ورځو کې اکثره جوماتونه برق نه لري، لمونځ کوونکي اړ دي په تیاره کې لمونځ وکړي او روژتیان په سخت وضعیت کې روژه نیسي. سرمقاله کې راغلي د برېښنا د دغو مزو په پرې کولو سره اکثره ناروغان په تیاره کې سختي شیبې تیروي او هغه تعلیمي مرکزونه چې د کورونا له امله آنلاین یا د انټرنیټ پرمټ درس ورکوي له زده کړو بې برخې شوي دي. د سرمقاله لیکونکي په باور طالبان د دې وضعیت مسؤل دي او باید وضاحت ورکړي چې د برېښنا د ستنو په وړاندې جګړه کوم اساسي شرعي او منطقي دلیل لري. که څه هم طالبانو د برېښنا د پایو نړول رد کړي، خو سرمقاله کې دا پوښتنه مطرح شوي چې له طالبانو پرته په هیواد کې د دغه کار توان بل څوک لري او په وینا یې افغانان په دې پوهیږي چې د روان وضعیت مسؤل څوک دي. او اصلاح ورځپاڼې بیا د کورونا ویروس د مثبتو پیښو له ډېرېدو اندېښنه ښودلې ده. وړاندې د اصلاح په سرمقاله کې راغلي د عامې روغتیا وزارت شمیرې ښیي چې کورونا ویروس د پراختیا په حال کې دی او په ډېرې چټکۍ دا شمیرې مخ په لوړېدو دي او یاد حالت نه یوازې روغتیایي کارکوونکو بلکې ډېری هیوادوالو ته د اندېښنې وړ دی. ورځپاڼې د دغه ویروس په تړاو د خلکو ناسم پوهاوی او بل د خلکو لخوا د یاد ویروس جدي نه ګڼل په افغانستان کې د کورونا ویروس د پراختیا عمده لاملونه بللي دي. اصلاح ورځپاڼې همدارنګ لیکلي، اوس هم ډېری خلک ګرځبندیز نه مراتوي او په بیلابیلو پلمو له کورونو اوځي چې په وینا یې دا به ګواښونکي پایلې ولري. سرمقاله لیکونکي دا ټینګار هم کړی چې په روغتیایي سکتور کې باید شفافیت تامین شي.
په لښکرګاه کې خلک د هدفي وژنو او جنایي پیښو څخه پوځي تراغلي. خلک شکایت کوي چې وسلوال اغلاوې د ورځې نه بلې ته ډېریږي. د ښار په منځ کې په رڼا ورځ خلک تېروېږي، خو پولیس او نور دولتي مسؤلین د دوی په خبره په مخنیوي کې پاتې راغلي. چارواکي وایي د هغو کسانو په ضد یې پراخ کمپاین پیل کړی چې په غیر مسؤل ډول وسلې ګرځوي او یا په غلا او شکونو کې لاس لري. په دې موضوع باندې د ازادي راډیو خبريال الیاس دایي یو راپور له هلمند را لیکلی.
شار خالی دی. د کورونا سره د شی مبارزه په خاطر د لشکرګاه په ډیرو سیمو کې د کرنټین اصول وضع شوي دي، خو د بیروبار د کمیدلو سره سره خلک د وسلوالو غلو د موجودیت څخه پوزې ته راغلي دي. د لشکرګاه اوسیدونکي وایي په رڼا ورځ غله مالونه لوټوي، غیر مسؤول وسلوال هدف یې وژنه کوي او غله او تروریستان تر پیښو وروسته په خپل مخ ورکیږي. دوی پر پولیسو د غفلت تور پورې کوي او کشفي ادارې په سلنکارۍ تورنوي. د لشکرګاه اوسیدونکی شیر فلاوایي د حکومت ټول حرکتونه نمایشي دي، ځکه په تیرو دوو کلونو کې چې د غلو او غیر مسؤولو وسلوالو په ضد د چارواکو لخوا سلګونه کمپاینونه پیل شوي دي، نتیجه یې نه ده ورکړې.
تروسی پیښې په عامه کېږي، دا داسې نه ده چې یو ورځ کېږي یا معنا په اونۍ کې یو ځل کېږي ترسره کېږي. داسې ورځ راغلې ده چې په یوه ورځ کې یا په یوه شپه کې تقریبا دوه درې کسان وژل شوي. که څه هم د ولایتي چارواکي او ولایتي مسؤولین هر وخت د غیر مسؤول وسلوالو پر ضد عملیاتو په تړاو د کمپاینونو خبر ورکوي، خو دا دوه کاله کېږي چې نتیجه یې نه ده ورکړې. نو که ووایو چې د پخوا پرتله په هلمند کې وضعیت ډېر ترنګلی دی، د وسلوالو غلاو او وسلوالو پیښو تر مابینځ که ووایو په سپینه ورځ هر څه ترسره کېږي.
همدا روانه اونۍ د ښار په اتمه امنیتي حوزه کې خپله د حوزې امیر حاجي محمد داوري، د کلو د پراختیا او بیارغونې د ریاست پخوانی رئیس محمد عمر کنی او د دوی میلمه د یوه دولس کلن ماشوم سره په یوه غلچکي برید کې ووژل شول، چې تر اوسه یې چارواکو د کړې ژمنې سره سره اصلي انګېزه معلومه کړې نه ده. د هلمند ولایتي شورا رئیس عطاول افغان وایي دولتي مسؤولین په خاص ډول د پولیسو او کشفي ادارو کارکوونکي او مشران په شخصي معاملو اخته دي. د ښار کمربندي سو امنیت ته اشاره ګرځولې ده.
د جمعې په ورځ له په هلمند ولایت مرکز لشکرګاه ښار کې درې نفره په یوه ورځ د جمعې د لمانځه څخه وروسته تروس کوله. دغه شان په ورته خطو کې د طالبان د خاص د افغان امنیتي ځواکونو پر کمربندونو باندې عملي کیږي، چې په دې کې موږ تلفات هم لرو، جنگو زور اخیستی دی. آن دغه سیم د سیمې خلک د هلمند ولایت خلک لا په دې نظر هم دي چې دغه د نیش بهودو شپې تیر شي، جنگ به نور هم زور اخلي.
افغان کچمو په لشکرګاه نږدې سیمو کې د ترور او غلاو د کیک شمیرې ونه ویلې، خو د پولیسو یوې سرچینې د نوم نشو دلو په شرط ازادي راډیو تول په روانه میلادي میاشت کې د نادالیا او نوي ولسوالۍ تر څنګ په لشکرګاه ښار کې څلوېښت لوی او وړې غلاوې شوي دي او د لسو په شاوخوا کې تروریستي پېښې او هدفي وژنې شوي دي چې تر اوسه عاملان نه دي نیول شوي. د هلمند امنیت امیر محمد رحیم نورزی د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو تول دوی د غیر مسؤولو وسلوالو ترڅنګ په ښار کې د غلو او تروریستي پیښو د عاملونو په ضد عملیات پیل کړي دي.
دغه توریندار هم نه پرېږدو، غیر قانوني سلاوي یا مثلا د هر چا چې پولیس یې که امنیتي ملي هر څوک چې شخصي کې هغه موږ نه پرېږدو. اول پرم خپل د ځانه شروع په کړې ده، خپل د ځانه دغه توریندارې چې که په د لنجرې که د هر چا یې پار انوان چې موږ په یوه لار نه پرېږدو، دغه نه توریندارې پرېږدو نه شخصي کې موږ چې په شخصي کې دی لنجر چلوي دا کسان نه پرېږدو. موږ دوامداره به زموږ د انشاءالله د هدایت رهبري د شورا نظامي فیصله ده. دغه ټکان چې کوم په دغه کې چې زموږ ولسونه نارامه کوي یا مثلا دا بعضې غلاوې چې کېږي یا دغه کېږي یا په ښار کې دا موږ په قطعي صورت بندې دي، موږ یې نه پرېږدو.
د لشکرګاه ښار اوسیدونکي په داسې حال کې د غلو او تروریستي ګروپونو د فعالیت څخه پوزې ته راغلي دي چې د هلمند ولایت ډېرې سیمې د طالبانو په ولکه کې دي. حکومت دامګړۍ د لشکرګاه تر څنګ ګریشک، نادالي او ناوه ولسوالي په بشپړ ډول په لاس کې لري او د پاتې لسو ولسوالیو څخه د مارجې، سنګین، کجکي، واشیر او ګرمسیر ولسوالیو یوازې مرکزونو په ولکه کې لري چې هلته د حکومت حاکمیت هم د پوستو حیثیت لري. مدیر استایي د ازادي راډیو هلمند.
تاسو لا پیغامونو
زما دا نظر دی کاشک چې دا کوم خارونه سرحدي خارونه دمګه چې دی د مسافرین چې له ایران او پاکستان راتلل او په هغه ځایو کې دا انتظام د دغو مسافرو لپاره نیول شوی وای، کمپونه جوړ شوی وای او ټول د دغو چکن شوی وای او وخت مودې پورې همالته ساتل شوی وای. دا به د دولت په همکاري د ټولو افغانانو هغه کوم سرمایداران چې دي همکاري یې کړی وای، له هرې نګاه د خوړو اوبو انتظامات یې نیول شوی وای. زه د هلمند د ولایت څخه زمری د ناګ د ولسوالۍ څخه د ټلیفون په کرښه د ازادي راډیو کارکوونکو اورېدونکو ته سلام وایم. چاره رسنۍ د خبرونو لنډیز وایي اول خبر یې دا د کورونا دی. نو دا د کورونا مرض خو د هغسې جدید دی یقین په نړۍ کې مسلمانان او کفار ګرځي سره اخیستي دا بل مرض ولې نه یادوي دا ګرانی دا تر کورونا به تر دی دا چې کاختی دا چې لوږې وتلي په مسلمانانو به راشي قیامت دی وروره دا یو من کچالو په درې سوه کالداري یوه کوچنۍ ډبه درې لیټره غوړي په اته سوه کالداري دا خو به کورونا نه وي دا خو به د لوړ پوړي چارواکي دا خو به خپله ترالو فصل کوی شي نو پر دغه د دکاندارانو تجارانو باندې ولې خلک یې پوښتنه نه کوي چې دا مو څه قیامت جوړ کړی وسلام په احترام سلام علیکم
ورور آزادی راډیو کې مدا پیغام دی د کندهار ولایت کې د سید احمد حسین تورې کې ورکړی د مرګ د کار او اوس مرکزونه مالی دي د کاغذانې ټول کړل له کوم کرنسین د خلک ټول غریب دي کرنسین هم د غریب خلکو د باندې د اغم دی خو نیمانه یې شکل د مرګ په غاڼه باندې او مرکزونه مالی دي کاغذان شام ور ولا جاکات ستاتا جاکات د تر ول ولایت بیا
جماعت